پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرم دا سجلډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په پام کې دا چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبري وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه کړي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشي اتنا ریبون ویلي په راروانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډېر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړم ورځ وویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواو د موټرو تګ راتګ تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت توپان نه وي درېدلی. په هغه بیان کې چې بېګا خپور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوس مهال د سالنګ دواړو خواو ته بند پاتې دي او د لارې د خلاصېدو انتظار کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحد ایالاتونو مرستیال ولسمشه نن پولنډ ته ورسی شي او له پولنډي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د برید او په سیمه د دې برید پر اغیزو خبرې وکړي. د کاملا هارس دا سفر درې ورځنی دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشر د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولنډ د شاوخوا 12 لک اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحد ایالاتونو په روسیې او نوې کې خپل پوځي حضور په پولنډ کې تر دوه برابر زیات کړی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسی شي. امریکا او متحدانو یې غوښتنه کړې ده چې پر اوکراین له حملې وروسته دي روسیا او بلاروس ته د هیڅ راس نړیوالو سپورتي لوبو د کوربتوب اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنه په هغه اعلان کې شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړه. د هیوادونو همداراز غوښتنه کړې چې نړیوال سپورتي فدراسیونونه دي د روسیا او بلاروس ته حکومتونو اړوندو شرکتونو لپاره د لوبو د مالي ملاتړ فرصتونه محدود کړي. دا اعلامیه د متحد ایالاتونو، بریتانیا، ایټالیا، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا، کاناډا او بلجیم په ګډون د و ډیر هیوادونو چارواکو لاسلیک کړی ده. احمد شبریم داسا دی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي. طالبان وایي چې د اوس لپاره د کوکنارو د کښت مخه نه نیسو.
بدلی معیشت تر رسیدو پورې به موږ د خلکو سره گزاره وکړو ځکه د خلک تاسو ویني اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري.
د زهرو کاروان پروګرام هم لرو په کې به واوري چې واشنگتن په افغانستان کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې د خپل مرستو ارزونه کوي. د خوست په صبروي او نادر شاه کوټ ولسوالیو کې لیتیمانو سره مرستې وشوي.
موږ د ترکیې نه ډېره مننه کوو چې موږ د یتیمانو پالنه کوي.
او په دې خبرونه کې دا سره بوت جلال آباد لوی لار کڼ کپر شوی د خلکې د بیا رغونې غوښتنه کوي. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه په منځني سپد 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان ویل دي چې د بسګرانو سره د مرستې لپاره به د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي او دوی پر دې ټینګار کوي چې نړیوال باید له افغان بسګرانو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي څو دې ته زمينه برابر شي چې د کوکنارو مخنیوي په بشپړ توګه په افغانستان کې وشي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي له هغو کاروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنار یې کړلی. طالبان د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بیوزلی او ترڅنګ د یوې بدیل لارې نه درلودل په ګوته کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د هیواد لویدیز ته د خپل سفر پر مهال رسنیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کوکنارو د کښت کوونکو سره به څه ډول چلند وکړي وویل تر هغه چې کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلان شي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
اوس باید یو څه د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، دغه د همکاري امید هم شته او عادي سوي دي، ژمنې سوي دي.
خغل مجاهد په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بشپړ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د یوې حل لارې غوښتونکی دی. طالب چارواکي داسې مالدات څرګندونې کوي چې واک ته د دوی له رسېدو وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه توکو د کښت او قاچاق د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلی او له طالبانو یې په دې برخه کې د جدي چلند غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شرونکی شفیق همدم د کوکنارو د کښت او د نشه توکو د قاچاق مخنیوی په نړیوالې همکارۍ پورې تړلې مسئله بولي.
نړیواله ټولنه کولی شي چې د معیشت بدیل پروګرامونو له لارې او د خلکو سره د مالي او بالمثلو مرستو له لارې دغې توکي سره مبارزه وکړي. طالبان هم دې ته اړ کې چې خلک د دغې زهري بوټو د کرکیل او د قاچاق نه ودرې.
موده وړاندې ازادي راډیو ته د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وویل وخت تر طالبانو له رسېدو وروسته سه کال ان په هغو سیمو کې کوکنار کرلې شوي چې تیرو نږدې اتلس کلونو کې نه وکښت شوي. که څه هم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کرلې شوي او کوکنارو د کچې په اړه کره شمېرې نه دي خپرې شوي، خو په 2000 کال کې په 223,640 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلې شوي. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د تریاکو کلانۍ ګټه لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ښودل شوې ده چې ډېرې پیسې د نشه توکو د مافیا جیبونو ته ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د کورونا د درملنې لپاره شل بستري زروختون پرانستل شو. د روزګان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د دې روغتون د پرانستنې پر مهال وویل دوی د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال کړی او له دې وروسته به په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو معاینات پکې کیږي. نور حال په دې راپور کې
د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورونا د وارد د فرانستلو لپاره مراسم دي چې یو شمیر مسولین او خلک راټول شوي دي تر څو د کورونا دغه نوی وارد د ناروغانو پر مخ پرانستل شي. دغه شل بستریز روغتون د ترینکوټ په پخوانی زړه شپخانه کې پرانستل شو. د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د یاد روغتون د پرانستلو پر مهال ویل چې په دې روغتون کې د کورونا د تشخیص لابراتوار هم پالسو دي چې له دې وروسته به په کووید 19 د اخته ناروغانو معاینات هم پکې کیږي.
ډېر هلی ظلم وکړي چې هفته مخکې موږ په روزګان ولایت کې پی سي آر ماشین پالکې چې هغه به نور سمپلونه بدلی اخی او معاینات بدلی کی. مخکې موږ سمپلونه په روزګان کې اخسه د معاینات لپاره مو کندهار ته استول، بیا بلتم مشکلات سره مخ خو اوس چې دلی دی هغه مشکل مال کیږي. او یو دا روختون دی چې نن افتتاح شو شل بستری روختون دی، هغه مریضان چې په کورونا باندې اخته وي هغه بدلی بستر کیږي او تداوی به کیږي، پرسونل ټول پراته.
نو موري وای په دغه ولایت کې په تیرو درې ورځو کې د 318 مشکوک ناروغانو سمپلونه اخیستې دي چې یو نیوی مثبت دی او یو څلوېښت منفي ختلی دی. شاغلی روحانی وای چې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور کسان هم په کورونا وایروس اخته دي، خو د سمپلونو لپاره روغتون ته ناراضي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر غلام حیدر حسامی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو وی ویل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په یاد روغتون کې د اکسیجن د تولید ماشين هم فعال کړي. نو موري ویل چې د اکسیجن د اسکابه د ورځې په اوسط ډول له 40 څخه نیولې تر 45 بالا پورې اکسیجن تولید کړي.
نن ما ته یو پیغام راغلی چې ان شاء الله د اکسیجن د تولید ماشينه مونږ ته خریداري شوې ده غزي په دې څو ورځو وروسته چې هغه عمدل ته په کووید 19 کې بیا نصب کیږي. یو دوه کوټې ورته بیا جوړوو، یعنی ساده ډول دا د ورځې 40 تر 45 بالونونه اکسیجن تولیدوي.
په اورزګان ولایت کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان مسول ډاکټر نور محمد معروف خیر ویل چې لدی وړاندې د کورونا وارد د مسولینو د بی غوري لامل وټړل شو چې اوس یو ځل بیا پرانستنه کیږي. نو موري له شته مسولینو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د خلکو لپاره خدمت وکړي او خپل وظیفه په سمه توګه ادا کړي.
په خوست کې د صبروی او نادر شاکوټ ولسوالیو په لسکونو یتیمانو او بیوزلو خلکو باندې د خوراکي موادو مرسته وویشل شوه. د مرستو ترلاسه کوونکو په دې خوښ وو چې مرسته ورسره شبي، خو غوښتنه یې دا و چې نورې مرستې هم ورسره وشي. ځینو خلکو بیا د مرستو د بیش پر بهیر نیوکې کولې او ویلې په مرستو کې ټولو یتیمانو او بیوزلو ته په یو نظر نه دی کتل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د ترکیه هیواد دوه خیریه بنسټونو لخوا د خوز د نادر شاکوټ او صبروی د ولسوالیو په څلورنی مسویتیمان او بیوزلو کورنۍ باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د خوست د صبرې اوسیدونکو نبی رحمان چې له هغه سیمې د مرستې ترلاسه کوونکو سره راغلی آزادۍ راډیو ته وویل دا هغه ماشومان دي چې پلرونه یې په تیرو جګړو کې وژل شوي دي. د ده په وینا چې 200 یتیمان د صبرې دي او پاتې د خوست د نورو سیمو اوسیدونکي دي.
موږ راغلي یو دغه ځای ته تقریبا 200 کسان د صبرایو یتیمان هغه یتیمان چې هغه پلرونه یې په جنګ کې شهیدون شوي دي د هغې کورنۍ موږ راوستلی دی. بسرپرسته کسان دغه ځای کې ترکیې والا دوی ته مرسته ورکوي. تقریبا 4500 کسان دي. د نورو ولسوالیو خلک دي نورو موږ د ترکیې نه ډېره مننه کوو چې موږ د یتیمانو پالنه کوي.
د زینخیلو د سیمې اوسیدونکی یتیم ماشوم ایمان او د مرکز د کاروانسرای اوسیدونکی بلال احمد د ترکیې هیواد له دې مرستې مننه وکړه او له هغوی وغوښتل چې دوی سره نورې مرستې هم وکړي.
یتیم یم د ترکیې هیواد زینخیلو د ترکیې هیواد سره ډېره مننه چې موږ ته مرسته وکړه. موږ ځان خارک
موږ ته د دې مرسته راکړه د ترکیانو نو موږ بیا هم غوښتنه کوو چې موږ سره بیا هم مرسته وکړي. موږ د دوی نه ډېر منندوی.
د زینخیلو یو بل یتیم ماشوم محبوب الله وایي په دې مرستو کې دوی ته اوړه غوړي وریجې او یو اندازه نغدې پیسې ورکړل شوې.
یتیم یا د ترکیې نه هیله کوم چې موږ ته ښه مرسته وکړو. باید نه رسول شي ډېر را ډېر خوشحالي ما چې موږ ته ورکړو. غوړي دی وریجې دی پلوریجې اېړه دی ریپې دی.
لیوی خو یو شمیر کورنۍ یتیمان او بیوزده خلک مرستو ته خوښ دي. خو داسې کسان ښځې او ماشومان هم شته چې هر ځل د مرستو د ویش پر مهال یو بل ځای منډې وي. خو د دوی په خبره چې نه یې څوک نوم لیکي او نه ورسره مرسته کوي. د سره سریب نړیوالې کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 24 میلیونه او 4 لکو ته رسیږي. د کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا د تیر 2020 زیږدیز کال په نسبت بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېوزلي زیاته شوې او ډیری خلک د ژوند لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن دوی ونی پوره شوې. د دغه یرغل په خاطر پر ماسکو د سختو بندیزونو په ترڅ کې امریکا د تیلو د وارداتو بندیزونه ولګول او اروپای ټولنې هم ویلي چې پر روسیې به د انرژي اتکا تر ډیره راکم کړي. نوریاس نوری په استودیو کې دی را سره لته به نور وارو نوری سه
بلې شي برسه. وروسته له هغې چې امریکا د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز ولګاو بریتانیا هم اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به له روسیې د تیلو واردات پای ته ورسوي. خو اروپایي ټولنه چې ډیره د روسیې پر انرژي متکیده پلان لري چې له روسیې د ګاز واردات 2/3 برخه کم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو د اعلان په مهال وویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخته ضربه ده. بایدن امریکایانو ته هم خبرداری ورکړ او زیاته او څرګنده کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د روسیې د تیلو او ګازو صادرات د روسیې د بودیجې د تمویل لویه برخه ګڼل کیږي او هم د دې هیواد د پیسې روبلو د ملاتړ لپاره د بهرنیو اسعارو کلیدي سرچینه ده. د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د انرژي څیړونکو بن کاهل وایي د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هغه اندېښنې لا زیاتې کړي چې له روسیې سره د انرژي د سوداګرۍ په برخه کې د مالي او قانوني خطرونو پر سر راپورته شوی دی. روسیه بچی دی ورځ شاوخوا 15 میلیون بیرل تیل صادروي په خپل صادراتو کې د پام وړ کموالی شاهدوي. د کاهل په وینا ک روسیه د خپل تیل لپاره خریدار پیدا نه کړی خای د تیل تولید کم کړی او چین به هم خای و نشي کولای چې ټول هغه تیل او ګاز واخلي چې روسیه په اوس وخت کې اروپا ته په لوړه بیه صادروي. البته شبرسه د روسیې ګاز د اروپایي ټولنې یو شمیر غړي هیوادونه هم اخلي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز ویلي دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګاز او تیلو صادرات بند شي. دغه راز په پام کې ده چې سبا په فرانسه کې هم اروپایي هیوادونو مشران سره راټول شي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې د ګازو او تیلو موضوع هم د دوی د بحث وړ یو مهمه موضوع ده. البته یو بل یادونه لنډه کوم، هغه دا چې په روسیې د سختو بندیزونو په ترڅ کې ډیر لویدي شرکتونه له دې هیواد ووزي. شل هم د تیلو سره کمپنۍ اعلان کړی چې له دې هیواد ووزي. دغه راز مکډونالدز او د کافې بل ستر شرکت ستاربکس هم ویلی چې د پروسه کې د خپل فعالیتونه د نامعلوم وخت پورې ځنډوي.
مننه. او نورې سه په چک جمهوریت کې هم د تیلو بیې ګران شوې دي. وړاندې اقتصادي خبرونه لرو، خو مخکې تر هغه د کونړ او جلال آباد ترمنځ لوی لار د دې لوی لارې درغاونې لپاره اړتیا زیاته شوې ده. خلک له چارواکو غواړي چې د دې لارې غم کې ژر تر ژره وخوري، کنه بیا به رغونه ډیره ګرانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن محمد ابرار صاحبه د جلال آباد او اسد آباد ترمنځ پر لوی لارې له شلو کال را په دې خوا موټر چلوي. وایي سرک ساتلو ته هیڅوک پام نه کوي. هټیوال له خپل مخې د خاورو او دوړو لري کول لپاره پر سرک وبا چوي. د قانون به د زمکو خړوبول پر محل پر وبرا خوشی کوي. د کورونو موټر وینځل زاینو او د قصابانو د هټي وب هم سرک تورماتي شوي او سرک کې کندې وستلې دي. د هغه په خبره چې د سرک خرابوالی د یو نیم سات مزل دونی مساتو ته لوړ کړي چې لامل یې ناروغان روختونه او نور کسان خپل کارونو ته په وخت نشي رسیدلې.
زم په واښه کډې کول شو ولې ولا خپل شنو سره کول سره خراب شوې ده. مخکې په مثال یو ګنټه کې یا په باندې یو ساعت موټر رسیدو اوس دوه نیم ساعت وخت نشي. که چې اجر پرېزان د غوږ رسیدګړي مشکل ده چې ولې سي
په یاد سرک د کونړ ترڅنګ د نورستان اوسیدونکو هم تګراته کوي چې کندو کا پروالي د موټر چلوونکو پڅیر ولسونه هم ستونز سره مخ کړی دي. او له حکومت غواړي چې څومره زر کې دی شي باید د یاد سرک ترمیم چاري پیل کړي. عبدالوارث وایي
پکار ده چې د اسلامي امارت مشران په دې باندې غور وکړي او زر تر زره د غلارې د رغېدو چاري پیل کړي. کنه د غلارې ورس تر بلې لکار لویږي او بیا به داسې وخراشي چې د حکومت به دې باندې وس نه بریږي چې د غلارې جوړی کړي. نوخه خبره ده چې په وخت سره د دغه غم مخري.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د سرک ویجاړ شوی زینې لیدلې او د غستونزې اړوند وزارت سره شریکه کړې ده. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل
جلال آباد کونړ او کونړ نورستان ترمنځ په دې پاخه سره کې چې کوم زینې ماتي نو په دغه مورید باندې مو مقام د وزارت سره هم د غستونزې شریکه کړې ده او ډاډه را کړې ده ان قریب وخت ان شاء الله دغه د پارم یو تصمیم ونیسو او دغه د غیری وشي د غستونزې حل کو په اسانه باندې هغه خپل سفر تر سره کی.
یاد سرک له جلال آباد څخه تر اسد آباد پوری 15 کیلومتر اوږدواله لري.
افغانستان او پاکستان یې ویګړې هوکړې تر رسیدلې چې دواړه هیوادونه کولای شي په ازادانه ډول د ترانزیت لپاره د یو بل د خوري استفاده وکړي. د پاکستان د صدر اعظم مشاور عبدالرزاق داوود په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې د دې هوکړې پر بنسټ د مارچ میاشتې له 28 نیټې څخه د پاکستان بارونکو موټر د افغانستان خاورې ته او د افغانستان د پاکستان خاورې ته تګ راتګ کولای شي. ښاغلی داوود زیاته کړې چې د افغانستان اړخ ته بارونکو موټر کولای شي لکه چې د وختلو اجازه لیک په کابل کې د پاکستان له سفارت او په کندهار کې د دې هیواد له کنسولګری څخه ترلاسه کړي. هم دا ډول د پاکستان د ترانسپورت سکتور بیا کولای شي چې په کوټه او پیښور کې د افغانستان له کنسولګریو څخه افغانستان ته د وختلو سند ترلاسه کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا تړون داسې محل کېږي چې تر دې مخکې افغان سوداګرو پاکستان ته د ترانزیت په برخه کې په ځلونو شکایت کړی وو. ټاکل شوی چې نن د هند مرسته شوی غنمو دریمه محموله د واګي بندر له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د بشري مرستو په لړ کې دا هیواد د مرسته شوی غنمو دریمه محموله چې 2000 ټنه کېږي نن د پاکستان لاری افغانستان ته لیږي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت ویان مولوی مستعین عمری وایي تر دې مخکې هم د هند دوه محمولي غنم افغانستان ته رسیدلی وو. نوموړی د هند مرسته شوی غنم له بېوزلو سره د مرستې په برخه کې ګټور بولي. مولوی عمری نن ازادي راډیو ته وویل چې د هند مرسته شوی غنم د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لخوا په بېوزله کسانو ویشل کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ د شوی هوکړې پر بنسټ باید د هند 5000 ټنه مرسته شوی غنم په یوې میاشت کې د پاکستان لاری افغانستان ته انتقال انتقال شي. خو د کرنې وزارت وایي مولوی مستعین عمری وایي سره له دې چې د دې غنمو د انتقال لپاره دوه ونې تیریږي، تر اوسه نیمای غنم هم افغانستان ته نه دی انتقال شوی. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلداري 490 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه تمو په سلامونو هر کله کو په څو شیبو کې اوري چې پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ خو ساشکل په افغانستان کې په محدود ډول ول منځل سو. په دې اړه د شوزو نظرونه هم خبرو، خو اوس دا اوري چې د نړۍ ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو د افغانستان په باب کومي مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانی د مارچ د اتمی یا د شوزو د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت د طالبانو پر تازه ژمنه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د یو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی ټویټ ته اشاره سوي چې ویلي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شوزو شرعي حقونو ته ژمن دی. شغلی مجاهد لیکلی د شوزو نړیوال ورځ یو ښه فرصت دی چې افغان شزی پکې د خپلو مشروع حقونو غوښتنه وکړي. د ګارډین د مقاله لیکوال زیاتوي طالبان د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه داسې وخت کوي چې پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته پر دغې ډلې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه سوي دي. د ورسپانی په لیکنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان عبدالقهار بلخیل خوا خپرې سوې اعلامیې ته هم اشاره سوي چې د مارچ اتمه یې د شوزو لپاره یوه مهمه ورځ بللې ده او ویلي دي چې طالبان د افغان شوزو د ستونزو حل ته ژمن دي. ګارډین لیکي طالبان چې د افغانستان تیر منتخب حکومت یې د 2021 لدی کال د اگست په نیمایي کې ړنګ کړ، له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم د شوزو له حقونو په جدي سرغړونه تورن دي. لیکوال زیاتوي د طالبانو افراطي ډله اوس د اصلاح سوی تصویر وړاندې کوي او د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورباندې انتقادونه سوي دي. د کاناډا آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال هم د مارچ د اتمی یا د شوزو د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت لیکنه خبره کړې چې پرون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ول منځل سو. خو د لیکوال په وینا په افغانستان کې دا ورځ په خاموشي سره منځل سوې ځکه ګڼ فعالان ونتوانېدل د طالبانو لخوا د نیول کېدو او بندې کېدو د ګواښ له کبله دا ورځ ول منځي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کله چې طالبانو د تیری اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګ کړه، د افغان شوزو د تیرو دوو لسیزو لاسته وړنې په اوبو لاهو کړې چې ښځینه دولتي کارکوونکي له کارونو به برخې سوې، په یوازې سر سفر نسی کولی او امر ورته سوی چې د شریعت له اصولو سره سم کالي پتن کړي، هغه هم په داسې یو ټولنه کې چې ښځې له وړاندې په حجاب کې له کوره وځي. د شوزو د پیوستون ډلې یوې غړې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي خبرونې ته ویلي طالبانو له شوزو هم ځکه او هم اسمان تروړلی دی. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د شوزو د برخې د یوې مشرې هیدربر خبرو ته هم اشاره سوي چې ویلي دي دا ټکن ورکوونکي ده چې وینو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څنګه د سترګو پر اب کې په اوبو لاهو کیږي او نړیواله ټولنه له افغان شوزو سره هغومره چې شایي نه درېږي. پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ وه او داسې وخت راغله چې افغان میرمنې یو ور بیا د طالبانو حکومت پر اتاک سره له خپلو اساسي حقونو بې برخې سوي دي. په دې راپور کې مو د بشري حقونو، هنر، ورزش او نورو برخو کې د فعالو شوزو ستونزو ته کتنه کړې چې د طالبانو له بیا راتګ سره ورسره مخامخې سوي دي.
پاکیزه رزو د خزو د حقونو فعال او د میرمن بهیر غړی ده چې لکلونو راهیسې د خزو د بشري او سیاسي حقونو د تامین او د غشان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره مبارزه کړي. اغلی ارزو وایي په دې موده کې د عدالت ټینګښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي، خو د دې په خبره د طالبانو په بیا راتګ او د محدودیتونو پر رامنځته کېدو سره د فعالو میرمنو غږ د غلي کېدو په حال کې دی.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول ښځو ته ډېر ستونزمن دی. لومړی دلیل خو دا دی چې طالبانو ښځې د هغې له غټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي او که یو څه ناڅه بې برخه کې حق ورکړی دی هغه هم ډېر د جبر لاندې دی. مثلا په کاري برخه کې دوی د رهبري له سطحې څخه د کارونو څخه ولیدلی دي، یعنې په رهبري سطح کې ښځه کار نشي کولی.
اغلی ارزو ده هم وای چې دا محل د بشری حقوقو په برخه کې ډیری فعال میرمنې د شته غوښونو لعمله په پټ ژوند کوي او بشپړ ازادي نه لري. د سینما برخه کې فعال میرمنې هم لورته برخلیک سره مخ دي، که څه هم چې د پخوانی حکومت په محل د سینما برخه د چندان پام نه کېده، خو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې لاسته راوړنې موجودې وي. نورزیزی چې په تیاتر کې کار کا او په دې وروستیو کې په څو ټلویزیونو ډرامو کې هم رول لوبولی وای، د طالبانو په بیا راتګ سره اړه شوه چې پر کور کینی.
د طالبانو پر راتګ سره د سینما فعالیتونه ډیر کم شوي دي. خزی انجونی نشی کولای چې سینما ډګر ته لاړی شي او فعلا نشم کولای چې وس خپل دندې ته ادامه ورکم. په کور کې ناستایم، د ډار نه نشم کولای چې لاړ شم. زیاتره دوستان همکاران چې کو په سینما کې کار کو، هغه د هواد نه بهر تللی دي، مسافر شوی دي، د ډار نه تللی دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلی و چې افغان فلم فعالیت پیل کړی او دی په پام کې لري چې ځینې فلمونه هم جوړ کړي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له خوا رسنیو ته سپارښتنه شوې وه هغه سیریالونه چې ښځې پکې رول ولري جوړ او خپاره نه کړي. په تیرو شلو کلونو کې د سیاست، لوړو زده کړو، هنر او نورو برخو ته څنګ د ورزش په برخه کې هم د ښځو ونډه د پام وړ وه. یو ورزشکار میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل له څو کالو راهیسې په بیلابیلو ورزشي برخو کې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکړې، خو په خبره یې په هیواد کې له سیاسي بدلونونو وروسته یې ټول شاګردان ترینه تری تم شول او دې هم ورزشي فعالیتونو ته شا کړه.
یو لوی تغییر چې زما په ژوند کې راغی هغه زما د تحصیلاتو په اړه او زما د ورزش په اړه، او ځکه ما هلته پوهنتون ویلې، ما نور نشو کولای چې نور پوهنتون ته لاړه شم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړم. او همداراز ما هلته فوټبال کوم، پنځه کاله مخکې په نېشنل ټیم کې وم، ما نور نشو کولای چې ورزش ته ادامه ورکړم. او اوس هم فکر نه کوم د طالبانو د حاکمیت لاندې موږ به کولای شو خپل د خوبونو ته ورسیږو.
دا ورزشکار میرمن وایي چې یوازینی هیله د ورزشي فعالیتونو دوام بو، خو د طالبانو په بیا راتګ سره دا فعالیتونه لمن زولاړل. خو له دې اندېښنو سره سره تازه د مارچ په 8 نیټه د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټې ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې د ښځو ورزشي فعالیتونه په داسې یو چوکاټ کې تنظیم شي چې زموږ ارزښتونو او اسلام سره ټکر کې نه وي او د اسلامي امارت د عمومي پالیسۍ له مخې وي. د تیر میلادي کال د اګوست میاشتې په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نجونې او ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو، لوړو زده کړو، هنر او ورزشي فعالیتونو څخه بې برخې شوې. اوس ډیری هغه ښځې چې د پخواني حکومت په مهال بې دولتي ادارو کې کار کاوه پر کور ناستې دي او په یو شمیر محدودو برخو کې طالبان ښځو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د غشان د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خپلو حقونو د غوښتلو په برخه کې د ښځو اعتراضونو مخه نیولې او انداسې راپورونه هم شته چې ځینې معترضې ښځې بندیانې کړي، هغه موضوع چې د طالبانو د حکومت ویندویانو رد کړي. که څه هم په افغانستان او بهر کې د حق غوښتنې لپاره د اعتراضونو په پایله کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړل شوه، خو ځینې محصل نجونې وایي د هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت له لورې رامنځته شوي دوی یې ناهیلي کړي. له دې سره سره تر اوسه هم د نجونو په برخه کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د برخلیک په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د ښځو د شته وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. تازه د بشري حقونو د څار سازمان اعلان کړی چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې تر ټولو ډیره قرباني ورکوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي دوبرا لاینز د ملګرو ملتونو په ناسته کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د مارچ 8مه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په تیرو کلونو کې به دا ورځ د دولتي ادارو له لوري د سترو غونډو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاینونو په ترسره کېدو سره لمانځل کېده.
د مارچ د 8مې نیټې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور واورید. له ګڼو ښځو سره مو خبرې کړې چې دوی دې ورځې ته په کومه سترګه ګوري او آیا په ژوند کې کوم بدلون راغلی.
زما نوم نازیه. چې حکومت په وخت کې کارونه وه، کاروبار وه،
وس کارم نستا ټیمز کنن سی یو وس شانم ګران سی جی او وس نیم نه پرسی جی وس شان دی ګران سی جی کوم شته به ته مکتبونه را لسی او یو موږ به ته مکتبوت لیا یا شونځی ته لیا یا د کار زمینا را برابر سی چې موږ
نیم زینب وا ده اجر وته غلین چې نن می اته مده کمی نه مده تام ته بخینه دی دلې قسم په خدای کمی ک یا غړ غته غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی کوم معلومات کوي ک کوند نام یې تیم نو زما نن څه مده چې زده زګی ته ولاړ یم نن په دا دوه نیم سی اخلاص سوال زما دی ما خطا څه ما دانه پښ کې پیدا کړی سالات دیخی خراب دی په خو ډیر کارونه ارزانی و په مخ مخ کې بیا چې ګوتو کندیانو اعتماد ته اکراسی دلی وای
په پاتې شی بو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه خبره کړو لنډ خبرونه په پام کې ده چې د رواني مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو سره خبرې وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لوی لاره به له دواړو خواو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخت اجازه نه وي چې د واورې ورشت او سخت توپان نه وي درېدلی. په هغه بیان کې چې بیګاخ پور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي هڅې روانې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوس مهال د سالنګ دواړو خواو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. تاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر نن پولند ته ورسی شي او له پولندي چارواکو سره په اوکراین د روسیې د برید او په سیمه کې د دې برید پر اغیزو خبرې وکړي. د کاملا هاریس سره سفر درې ورځې نه دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشر د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولند شاوخوا 12 لکه اوکراین کډوالو کوربه دی. متحده ایالاتونو په روسیې ونوي کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر دوه برابر زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسیږي. امریکا او متحدانو یې غوښتنه کړې ده چې پر اوکراین د حملې وروسته دي روسیه او بلاروس ته د هیڅ راز نړیوالو سپورتي لوبو د کوربه توب اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنه په هغه اعلامیه کې شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړه. د هیوادونو هم داراس غوښتنه کړې ده چې نړیوال سپورتي فدراسیونونه دي د روسیه او بلاروس ته حکومتونو اړوندو شرکتونو لپاره د لوبو د مالی ملاتړ فرصتونه محدود کړي. دا اعلامیه د متحده ایالاتونو، بریتانیا، ایتالیا، جاپان، جنوبی کوریا، آسترالیا، کاناډا او بلجیم په ګډون د وډې شیوادو چارواکو لاسلیک کړی ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته محرکه لای کوم.